په دواړو کې وموند، هم د محتوا او هم د جوړښت لمخه.
زه فکر کوم چې مودنه کیسګۍ د پاولو کویلو راخستې دي. پاولو کویلو فلاش فیکشن لیکلی دی، خو البته هغه زما له کیسګۍ سره فرق لري. دا ما خپل کیسګۍ تقریبا تر چې ډېرې زیاتې شوې دي، فکر کوم تر 1500 یا تر 1300 کلمات خو بیخي نه دي اوستې، کمې به اوستې. خو هغه نړیوالو لیکوالو ډېری وخت دې ته فکر نه دی کړی، یعنی ځان یې محدود کړی نه دی. دوی اوږدې هم لیکلي دي، خو یو فرق بیا طبیعي ده چې وي. یو خو په د تفکر او د هغه طرزدید ټولنې ته او مسایلو ته په هغه کې فرق وي. دوی زما له قلم لیکلې کیسګۍ ډېرې ځکه خوښي کړي دي چې ما هغه موضوع لیکلي دي چې افغانانو په ورځني ژوند کې ورسره سروکار دی، یا سروکار و پخوا او یا ورسره سروکار کیدونکی دی. یو داسې چا له ذهنه راوتلي مطالب دوی ډېر خوښوي چې هغه په ټولنه کې ورسره اوسېدلی دی. خو ما چې ډېره هڅه کړې ده له مینیمال لیکنې او له ډېر لنډ لیکنې سره د دوی د آشنا کولو په خاطر ما د هغوی نمونې هم را اخیستې دي، تر څو پرې وپوهېږي چې په تر ټولو لږ ممکنه کلمو کې څه رقم کېدای شي چې سړی غټه محتوا ځای پر ځای کړي.
الهام صاحب، تاسې خپله په خپل شخصي نظر ښه کیسګۍ کومه یو ګڼئ؟
هغه کیسګۍ چې داسې یوه موضوع یې په نښه کړې وي چې د هغې د بیان لپاره ډېره زیاته تنده موجوده وي، ډېر خلک ورته تیږي وي، یا یې اړتیا ډېره وي چې بیان شي، چې هم یې مطلب رسولی وي او هم یې له توقع خلاف یو پای درلودلی وي. یعنی داسې یو پای درلودلی وي چې اوریدونکی هم فکر کولو ته اړ باسي او هم پیغام ولېږدوي او هم له هغه سره په ذهن کې د دغه کیسګۍ د دوام لپاره انځورونه خلق کړی شي. فکر کوم تر ټولو زه فکر کوم دغسې یو معیار د کیسګۍ لپاره زما په ذهن کې وي، همیشه چې خپله لیکم.
اوریدونکي غواړي چې ستاسو یوه یا دوی کیسګۍ واوري، که چیرې تاسې ورته ولولئ.
دا لومړی د آدمی په نامه ده، یعنی د هوډ نشوالی. دا پنځم کال دی چې وخت نا وخت را ته د بحث پای کې وایي، بس دا مې وروستی سیګریټ دی. بله چې د هدفي په نامه ده، یعنی د هدف نه لوي تا سره ټول ورک شول، تکی تکی تکی، ځکه نه پوهېدل چیرته دي. بل چې غل په نامه ده، په دغلې موضوع ته خلکو په بېلابېلو نظرونو کتلي، خو ما له یوې بلې زاویې ورته کتلي. غل مور یې څوله شپه ورته انتظار وه، خو زوی یې رانغی. غل و
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسم وو، د اوږدو لارو مسافر یو ګوره ونه ولیده، ورته شو سیوری ته کیناست. دی نه پوهېده چې دا جادویی ونه ده او دا کمال پکیشته چې ورلند ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښیږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتېر شول، کاشکې یو پوست پالنګ وای او ورباندې غځېدلی وای. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وای خوند به کړی و. د سترګو په رپ کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه ښه مړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دی یې وخوړ. یو حکیم چې دا کیسه کوله ویل، زموږ هر یو په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړه فکرونو ته مو هم د عمل جامه وراغوندي.
خپل وطنه ګل وطنه د هغه کتاب نوم دی چې د متلونو اتیا کیسې پکې لوستلای شئ. دغه کتاب چې عبدالنافع همت مؤلف دی په دې ورستیو ورځو کې په کندهار کې علامه رشاد خبرندوی ټولنې په 1440 مخونو کې چاپ کړی دی. له عبدالنافع همت سره د دې کتاب د متلونو د کیسو د ژانر او په دې برخه کې په پښتو کې د شبي کار په باره کې د مفصل مرکه د اوریدو بلنه درکوو.
ځینې پیښې داسې چې دغه څه خلکو لنډیز جوړ کړی، یعنی دغه دا ټولې کیسې د داستان منطقې راخستی په یوه لنډه جمله کې ځای کړی چې دې ته موږ متل ویلی سو. نو کله چې خلک دغه متلونه په مجلسو کې د خپل منطق د پخوالي لپاره وایي، نو بیا هغه وخت شو ویل چې کله کیسه ورته معلومه وي. متل او په متل پورې تړلې کیسه دا د شفاهي ادبیاتو یو برخه ده چې په ولسي ادب پورې اړه لري.
ګټه خو به یو دای چې هغه د متل په مفهوم به سړی سم پوسی کې کیسه هم زده دی. متل چې دا متل تر څه پورې سوای دی، په کومې کیسې پورې سوای دی، بل په خپل دا قصه هم خوندورې کې څنګه ده؟
فکر کوم چې متل خپل ځای لري. خو اصلا دا کیسه خوندوره ده، یعنی دا معنا چې مخکې کیسه زیږېدلې ده بیا وروسته متل زیږېدلې دي. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي، که چیرې شاته کیسه نه وای نو متل به تر موږ پورې نه وای رسېدلې. په مجموع کې ویل شو چې زموږ نالیکلي تاریخونه په کیسو کې خوندې دي، خو سړی تاریخ ورته نسي ویلی ځکه چې ټاکلي مکان او زمان نه دی معلوم. خو بیا هم په څېړنو کې زموږ سره مرسته کوي، یعنی زموږ پخوانی پیژې د ولس په ژبه خوندې شوی
او بل دي چې په چړونو کې مرسته کوي. په خپل قصه خوان لري، شایست لري، دا شایست خپل او یو ارزښت دی. شغله همت د دې لپاره چې دغه متلونو د کیسو ژانر اوریدونکي لاش و پیژني او د دې لپاره چې ساسي لکار سره هم بلد شي، کله چې تر نور بحث لمخه د متلونو یو کیسه ولولې د خپل کتابه
په دواله سترګو دا یو کیسه ده چې وای لمرګ تشتیدم پر ادم خور ولګیدم.
شاید دې متل کیسه ده نو
بله و دا وای چې د یو شې زمېړې مړ سو او یو کښنه یې تیموزوی ور پاتاسو. سرنګه چې دا ډیره بې وزله و نو خپل تیموزوی به په ډیر خواري او تکلیفونو را لوي کړ. پر کوند خپل زوی دومره ګران و چې زړی ور سره ډوبېده. سرنګه چې د میړه د مرګ لامل په ژوند کې ډیر سړی او توجه لیدلې و، اوس ډیره بې رده چې دا سنوي زوی مرسي او دای بچره بیا یوازې پاتې سي. کله چې به یې زوی له کوره ووت نو دی به تر هغه مهاله پورې د کور دروازې ته سترګې نیولې وې چې زوی به یې بېرته راته. هر وخت چې به په کلي کې څوک مړ سو نو دې ته به خپل زوی ور په یاد سو چې له دې سره به یې په زړه بېره ننوته. ویل که داسې ورځ راغله چې زما زوی مړ سي نو زه به لیونۍ سم. هغه چې له ځان سره داسې فیصله وکړه چې باید یو داسې ځای ته کډه سي چې هلته مرګ نه وي. نور نه پوهېده چې چیرې به مرګ وي او چیرې به نه وي. داسې فکر یې وکړ چې که هر ځای اجرانه وه نو هلته به مرګ نه وي. وروسته یې دا خبره له زوی سره هم شریک کړه. زوی یې که څه هم پوهېده چې له مرګه تېښته نشته، خو د مور خبرې په مځکه نه سوای اچولی او په کډه کولو راضي سو. هغه چې مور او زوی دواړه یوې نامعلومې خواته سفر پیل کړ. هر کلی ته چې به ورسېدل نو پر کلي شاوخوا به راوګرځېدل. کله چې به یې هدیره ولیده نو بېرته به یې خپل سفر ته دوام ورکړ. په میاشتو میاشتو یې سفر وکړ، تر ډېر غرونو او ځنګلونو واوښتل. په سفر کې یې ډېرې سړې او تودې ولیدې. یوه ورځ پر یوه داسې کلي پیښ شول چې هدیره یې نه درلوده. کونډې او زوی یې بیره دي چې د هدیرې په باب له کلیوالو څخه پوښتنه وکړي، په کلي کې یې کډه واړول. یو څه وخت وروسته د کونډې زوی ناروغه سو. په دې وخت کې د ګاونډي یوه ښځه په کوم شي پسې د کونډې کور ته راغله. کله چې د کونډې زوی ولید چې په ځای کې پروت دی نو پوښتنه یې وکړه چې زوی دې ولې پروت دی. کونډې ورته وویل چې ناروغه دی. د ګاونډي ښځه چې دا خبره واورېده نو سمدلاسه له کوره ووته. کونډه په نوسبه چې دا ښځه ولې سمدلاسه له کوره ووته. یوه شېبه وروسته د کور دروازه وټکېده. کونډه چې ورغله نو ګوري چې څو نفر چړې په لاس ولاړ دي. کونډې ورته وویل چې څه خبره ده. خلګو ورته وویل چې موږ خبر سوي چې ستاسو نه جوړ دي، موږ ویل چې جری حلال کو دا سني وي چې ډنګر سي. کونډه د زوی پر ناروغي ناګار سو او هغه ته ویل چې زما زوی نه دی نه جوړ، که باور نه کوي نو زه به راو غواړم تاسو په خپل سترګو وبینئ. خلکو ویل سم د ور سره خبرې کړه. کونډه په ورختای راغله او زوی ته ویل چې اوس به څه کوو، تا خو د سړ خورو کلی دی، څو نفر ادم خواره راغلي چې تا حلال کی. د کوم زوی چې دا کیسه واورېده نو مور ته وویل چې تغه مکه و زما یې چاره زده ده. ځوان سم د لاسه راغی او په خندا یې سړي خورو ته وویل چې زه روغ رمټ یم، هسې ټوکې مې درسره کولې، که باور نه کوئ نو په تاسو کې چاره په غېږ راځي، زه غېږ ورسره باسم. ادم خروج دا خبره واورد نو بیرته خپل کورو ته ولاړل. په دې وخت کې کندې لزان سره په خوښنی یو ویل لمرګ تشتیدم پر ادم خور ولګیدم.
شغله همت ما هم په ژوند کې خلکو نه د متلونو کیسې اورېدلې دي، ډېرې مې اورېدلې دي. یو دوه درې منفي تمایلات مې پکې لیدلې دي په دغو قصو کې، یا ډېر خشونت یې پکې هغه قصه کې، لکه په دې کې قتل و انسان او خوراک و دا، یا پکې غلا ډېرې او یا پکې پوچی خبری. دغه درې تمایل ما پکې لیدلې دي، زړه یې را تنګ کړی دی. څنګه تاسو چې د متلونو کیسې ټولولې، په اجتماعي لحاظ دې کوم تمایل په قصو کې ډېر ولیدو؟ اوس په دغه کې تشدد ډېر دی.
ما ټولې تقریبا 900 کیسې راټولې کړلې او د دې 900 کیسو څخه مې اتیا بیا غوره کړې. نورې پاتې په سوونو کیسې مې ذکر راغونډې نه کړې چې یو خو به نورو کتابو کې راغلې وي یا یې منفي پیغامونه درلوده. په مجموع کې هغه خلکو چې انتباه یې پیغام ځینې اخیستی هغه ښه پیغام نه و، لکه تاسو چې وویل خلک یې د تاوتریخوالي خواته کشوله، یا د ځینو سیمو سپکاوی په هغه کیسه و، یا د ځینو قبیلو سپکاوی په هغه کیسه و، یا یې ژبه سمه ژبه نه وه، یعنې د ویلو ژبه نه وه، بې ادبه ژبه په هغه کې کارول شوې وه. نو که هغه ژبه مې سمه وری دا مانا چې په فولکلور کې به د ګوتې والی بیا به یو مصنوعي کیسه به مې راخیستلی، نو که مې راخیستلی هغه به د ویلو نه وای. نو ما دا کیسې د څو اړخ مې ورته وکړې، دایمې راغونډې کړې. یو هغه کیسې چې کرکټرونه یې حیوانان وه، چې دا به ما د ماشومانو لپاره به جالب وي، په هغه کې تخیل و. مثلا په هغه کې ګیدړه خبرې کوي، په هغه کې زمری خبرې کوي، په هغه کې دیوال خبرې کوي، په هغه کې ونه خبرې کوي، په هغه کې نور غیر ساکش موجودات خبرې کوي. او د دوه کیسو پیغامونه د انسانانو لپاره و، قسم کرکټرونه یې حیوانان وه. دا به د لوړ تخیل په خاطر باندې د جره پاره شما شمالي خوش کیو می دا کیسې په دې کې خوش کړل. بل ډول هغه کیسې وی چې هغه پاره کې زمر د ټولنې هغه نه خالي وي چې هغه په شوز پور ال، یعنی په شوز باندې ظلم تاو تر خوالي. دا بل کټګوري کیسې وی. بل هغه کیسې دي چې هغه زمر د تاریخي روایت سره اړخ لګي. د مثال په ډول په دې کې د احمد شاه بابا د مور د زرغونیانه هغه وصیت چې کله احمد شاه بابا غوښتل د کندهار په ښار باندې دیوار راوګرځي، بیا دې ورته ویلي چې زویه وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالو. یا مثلا په کندهار کې یو ډیر عادل قاضي تیر شوی و چې قاضي غلام به یې باله، د ژوند سره یوه کیسه تړلې ده چې دا واقع کیسه د لاس په لاس تر موږ پورې را رسېدلې ده. نو بیا مې دا 900 کیسو څخه اچا کیسې خوشی کړلې. دا اچا کیسې چې اوس کتاب زمون مخته پروت دی، دا هغه کیسې دي چې ما یو خو د خوان په خاطر می خوشی کړلې دي. بل هغه کیسې دي چې د پیغام په خاطر می خوشی کړلې دي. او بل هغه کیسې دي چې په هغه کې ځینې داسې ټکي لغاتونه خوندې دي، یا د ځینو سیمو نومونه خوندې دي، یا مثلا زمور د ځینو پیښو نومونه خوندې دي. مثلا یو متل ورو چې توپ به تر کې نه راګرځي، چې دا زموږ د قبیلې یو یادونه پکې شوی ده، او د انګریزانو د وخت یو تاریخي مسده یو پیښه په دې کې راغلې ده.
کله ارواشاد استاد نوري ملي هندار الولې، نو داسې فکر وکړي چې یو چا خبرې کړې دي، یو نکلچی خبرې کړې دي او د ټایپ کړې دي، او بیا هو به هو راخیست دي او لیکلې دي. هغه د ولسي ژبې ځانګړنې پکې خورا زیاتې دي. خو دغه حکایت چې تاسو راته ولوست، دا بیا تر ډېره حده د نافع همت نصر ته ورته نه و. ته د ولس ژبې ته پکې توجه ډېره کړې ده او که دې کمه کړې ده؟
ما د ولس ژبې ته ډېره توجه کړې ده، یعنې هڅه مې کړې ده چې هغه ټکي لغاتونه هغه ترکیبونه چې ولس یې کاروي چې کټ مټې وکارو. یعنې د راوی انداز، لکه موږ چې کله په مجلس کې د سپین سرو او د سپین ورو څخه کیسه اورو، د راوی انداز مې ساتلې دي. خو د عوامو په کلام کې، د عوامو په ژبه کې ساده والی، خو هغه صراحت چې ورته وایو هغه پکښ نه وي. په دې معنی چې ډېر تکرار یې په هغه کې، بې ضرورت تکرار. یعنې یوه کیسه که یو لسی سړی تا ته کوي، هغه کیسه که چیرې ته په دقت باندې ولیکې، ممکن هغه به یوه صفحه رسي، خو یو لسی سړی به تا ته درې مخه بسي. نو ما دونه لاس پک شولې دي چې د تکرار مخه ونیسم، یا هغه لغاتونه چې هغه رکیک دي، هغه به خوند دي، یعنی په مجلس کې بیا ده به بلل کې هغه لغاتونه زیوبه سم زیلې کوم. نو نور می د سې شوري می هڅه کړې ده چې لکه ملی انداره باندې د ولس په جواب باندې یوازې د ګرامر په برخه کې مامورسته کړل چې ګرامر یې باید جوړي.
شغله همت د فولکلور پیسې کې بلکې شي چې بهتره داده او بلکې هغه اکیډمیک طرز یې داده چې منبع وشه نقل دی واوریدو فرزن د دې لچا واوریدو هغه لوسته وکنه لوسته او څو وخت دی واوریدو چیرې دی واوریدو دغه شاین هم دی ورسره را اخلي. خو په پښتو کې چې د متلونو د کیسو کوم کتابونه چاپ شوی دي چې ما یادیږي ما دا شی پکې نه دی لیدلی څنګه دغه شی هم سره په کارو کنه؟
ما دا کار کړی دی، یعنی ما چې دا کار را شروع کړی دی هدف مې دا و چې د فولکلور راټولول نړیوال معیارونه اکاډمیک معیارونه
په دې کتاب کې د حوالې سره دی.
په دې کتاب کې مطلق حوالې سره، یعنی دا کتاب د متلونو د نور کیسو سره تفاوت دا چې خو په دې کې د کرار کیسې نسته. نو یو تفاوت یې دا دی چې دا هغه کیسې چې اکثر متلونه یې نه جذب شوی پیسو کتاب کې نه راغلي متلونه نه ودی او دا کیسې نه ودی. بل ځانګړنه دا ده چې دا هر چا څخه چې مې د متل کیسه اورېدلې ده مکان او زمان مې دواړه په نظر کې نیولې دي،
راوی دی هم په نظر کې نیولې
دي. یعنی لیکلې مې چې دا کیسه مې د احمد څخه د کندهار په ارغنداب په پلاني کلی کې په مجلس کې په دغه تاریخ په دوغنه بجو باندې اورېدلې ده. بیا مې د اعلان معرفي کړې دي چې څوک دی، د مامور دی، د بزګر دی، د بیسواده دی، باسواده دی، یو لن ژوند کې په شي کې ورسستا. بل راوی چې دا کیسه تر ما پورې رسولې ده دغه وسایل مې ذکر کړی دي. آیا د ایمیل د لارې سره یې ژړل په ټلیفون کې راته ویل ده، د کلمې چې په ټلیفون کې راته ویل ده، په مجلس کې مې اوریدلې ده، دایمې لیکلې دي ورسره چې په مجلس کې، یا په ایمیل کې راځي ژړل ده، یا د فیسبوک کې مې راخصې ده. خو تر اوسه مې داسې کیسه په دې کتاب کې نه ده راخصې چې هغه په بل کتاب کې راغلي.
شغله همت ما چې کله د متلونو کې څه اوریدلې دي یو بل چې تم پام سوي دي کل دی و متل و کیسه یې خو یو ځای یو رنگه کیسه اوري بل ځای بیا په یو څه تفاوت بل رنگ اوري. البته فولکلور پوهانو په نظر دغه هر بڼه خپل اهمیت لري. څنګه تاسو کې هغه حکایت په یو څه بل بڼه هم اوریدلې دی بیا مو هم نه دی ثبت کړی؟
ثبت کړی مې دي. مثلا جنگ سور سو مری توت سو دا متل درې کیسې لري. یو کیسه یې الانګول سره خاص خپل په کتاب کې، یو یې ابو الخیر زلان له خاصه ده. خو ما چې کوم کیسه سره خاص ده دا د کونړ ورژن دی، یعنی دا هغه کیسه ده چې په کونړ کې ویل کیږي او هغه الانګول سره سره خاص دی او هغه ورژن چې د لوګر په ولایت کې ویل کیدله او هغه ابو الخیر زلان چې هغه کوم کیسه سره خاص دی هغه په کوټه په کندهار کې ویل کیدله. نو ما هڅه کړې ده چې هغه د نورو نسخو یادونه وکم، د نورو ورژن یادونه وکم، خو هغه کیسه ما راخصې ده چې هغه تر اوسه په نورو کتابو کې نه وښودل.
شغله همت د متلونو د کیسو تر ټولو وروستی کتاب خدای دې ستاسو دی او تر تاسو لږ لمخه د سحر صاحب کتابو ډیر په خوانې چې البته ما یادې شي. نو نور به همي شغله پتنګ د فولکلور یو کتاب ټول کړی و د داوود خان مرحوم په جمهوریت کې چاپ شوی کتاب دی. په هغه کې و برخه د متلونو کیسو ته هم بیلبه. په دې کې خو نور کتابونه هم صدا ده، دوه د ارواشاد ځلان مرحوم په کوټه کې چې چاپ کړی و دی غو د متلونو کیسې به د آجی محمد ولی ولی چې په هغه وخت کې ځان ته محمد ولی ولی ویل او اوس ځان ته آجی محمد ولی وایي دغه کتابو. په دې کې به نور کتابونه هم کې یو څه اوریدونکو ته د ژانر په څیر کې نور تالیفات او سوای کار معرفي کوي.
په دې باره کې خوري کار سوي دي بول خیر زران په کتابي بڼه دا اول زل د پاره، یعنی په کتابي بڼه هغه داسې کتاب چې واځي د متلونو کیسې دي، د متلونو په باره کې معلومات هم دي، دوه ټکه دور باندې کار کړی دي. او بیا دا هغه ورسره په کوټه کې بیا اجول محمد ور باندې کار کړی دي. بیا ورسره د موسی خان شنواری په نوم سره ډېر یو ډبل کتاب دي، تقریبا 400 مخه ډېر کیسې دي. په پېښور کې چاپ سوي دي. دا غرسه لمګل سار کتاب دی، خبره تر خبره یی دی، دا نوم دی، دا په کابل کې چاپ شوی دی. بیا یو دوی د نیمه مخ کې په پېښور کې یو بل کتابوم چاپ شوی دی متونې چې وسه زما څخه نوم یی دی. تر هغه مخ کې معلوماته په دې سار کې کار شوی دی، لکه تاسو چې د پتنګ یادونه وکړه دغه یو بل سپیشل لیکوال دی علوم اکاډمي کې د زرمتی په نوم سره، هغه په کابل مجله کې تقریبا د زار شپه دور کې کار ور باندې کړی وو. خو د متلونو د کیسو په اکاډمیک میتودونه باندې، یعنی د اکاډمیک میتود د مخه د کیسې نوی راټولې سوي، هغه به دې معنی چې دراوی هغه ژوندلیک نه ورسره. کله چې موږ وایو چې د متلونو کیسې فولکلور دی او فولکلور د ولس مال دی او خپل ولس سرچینه ده د فولکلور، دا ولس یو ګونګه خبره ده. سړی باید پوه شي چې په ولس کې دا کیسه د چا څخه واورېده، د نر څخه که د ښځې څخه، د بېسواده څخه که د باسواده څخه، د لوی څخه که د کوچني څخه، د کلیوال څخه که د ښاري سړي څخه، د احمد څخه که د محمود څخه. نو
په کوم ځای کې ښاغلی همت، د دې متلونو کیسې چې ما لوستي دي، محققانو چې راټولې کړي دي، څېړونکو تاسې ځینې ستونزې یادې کړې دي دې ټولونو، یو دو نورو ستونزو ته هم زما پام سوي دي. البته پوهېږم نه چې دا ستونزه ده او که نه، د شک تر حده یو خبره ده. ځینې وخت مې داسې یو احساس کړی دی چې دغه حکایت خو سته، خو له دې حکایت لیکوال خپله یو معنی اخیستې ده، بیا ویلي دي چې دا متل دی. یعنی متل نه دی، خو راټولونکي خپله په هغه کې هغه یو تر ټولو برجسته جمله چې ده، هغه جمله چې هغه د حکایت معنا ورسره تړلې ده، هغه جمله چې د حکایت پیغام دی پکې، هغه لکه متل داسې راخیستې ده. کله کله دا شک را پیدا شوی دی، کله کله بیا یو بل شک را پیدا شوی دی چې څېړونکي متل اورېدلی دی او بیا فکر کړی دی چې باید دغسې یوه کیسه ولري. نو څنګه دغسې دوه منفي او ناوړه شکونه تا ته هم کله پیدا شوي دي که نه؟
ما ته بېخي را پیدا شوي دي، ځکه خو ما احتیاط کړی دی چې یو متل او یوه کیسه لاقل د درو سیمو او د درو راویانو څخه واورم، بیا د دې ترمنځ مقایسه وکړم چې په رښتیا سره هغه څه چې زه فرضیه ګڼم او داسې فکر کوم چې دا به متل دی، آیا دا متل دی که نه، او بیا دې ته ګورم چې آیا خلک یې د متل پر ځای کاروي که نه. کله چې په یو مجلس کې دا اورېدلې ده، بیا مې په بل مجلس کې یا خپله ما ویلی دي دا متل مې ویلی دي، بیا مې د خلکو غبرګون عکس العمل کتلی دي چې آیا دوی هم راسره مني که نه چې دا متل دی، یا مې د سپین ږیر څخه پوښتنه کړې ده چې اکا دغه متل خلک داسې وایي، د دې متل شاته څه کیسه پرته ده. بیا هغه سپین ږیر چې سواد نه لري هغه یې وایي.
ښاغلی همت، د حسن ختام لپاره به له دې خپل کتابه د متلونو د کیسو له کتابه یو بل حکایت هم ولولي، خو تر هغه لمخه یوه پوښتنه کوم، بیا به حکایت ولولي. تاسو ویل چې ما په سلګونو حکایتونه راټول کړي دي، د متلونو کیسې مې راټولې کړي دي، البته په مختلفو دلایلو مې چاڼ پکې کړی دی، ځینې پوچې وې، ځینو نور عیبونه درلودل، ځینو پیغام صحیح نه و، پر حال دا خو به وي. خو آیا هغه څوک چې فولکلور ته خدمت کوي، یو ځوان به شاید په کلي کې علاقه لري چې په خپل کلي کې د متلونو کیسې راټولې کړي، هغه ته تاسو څه مشوره ورکوئ چې کومې شی پې ولګېږي هغه راټولې کړي، او که نه د علم تقاضا خو دا ده چې که ښه یي که بد یي که پوچ یي که پوچینه یي ټولې دې راټولې کړي او خوندي دې کړي.
ما ځکه دا پوچ کیسې نه کړې راټولې چې دا زه د کتاب په بڼه باندې چاپوم او دا بیرته ولس ته ورځي، او ولس که څه پوچ خبرې کوي پوچ کیسې کوي، نو بیا په کتاب کې پچ خبرې بیا نه خوښېږي. دا د ولس خو یو عادت دی، که د ولس چیرې په کتابو کې دا پچ خبرې خوښېدلې، ما به هغه د خلکو د خولې دا پچ خبرې بېرته راخیستې.
ټولول خو په کار دي،
ټولول یې په کار دي.
محمد صاحب کېدی چې د حسن ختام لپاره اوس یو بل حکایت هم ولولئ.
په دواړو ستورو دا یو متل دی چې د لنډۍ په فورم کې ویل شوی دی. هغه وایي چې و دیوانه بابا ته ولاړ سه، حاضر اور دی سوال پر لار قبلوینه. وای چې والک پر وینجلی مینو، انجلی ته چې هر څومره مرکه ورواسته و د مور پلار یې نور کوله، خو سرته یې ډیر جنوات او زاری وکړي، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. خو سره ویل خدای یو مالګه تر وی دی کلور درکم. اخر هلک ناچار سو کور او تعویزونه ته مخ وکړه. اخر یو چا ورته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډیر رسنده پیر دی، هیڅوک خالی لاس نه پرېږدي، ډیر مینان ورځي او سوالونه یې قبلیږي. هلک چې دا خبره واورېده نو د دیوانه بابا د زیارت خواته روان سو. لږ مزل چې یې وکړ نو په لار کې یو بل ځوان ولی چې هغه هم د دیوانه بابا زیارت ته روان و. د پوښتنه یې وکړه چې د څه لپاره دیوانه بابا ته ځې؟ هغه وویل چې زه پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار یې نه راکوي. ده ورته وویل چې زه هم ستا په شان مشکل لرم، پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار ناځوانه یې نه راکوي. ما ویل دیوانه بابا ته به ورسم، کېدای شي چې هلته مې خدای د دیوانه بابا له برکته سوال قبول کړي. په لار کې دواړو مینانو خپله کیسه تېره کړه او یو بل ته یې د خپلې مینې کور کلی هم ور وښود. د خدای کارونه دی، یوه انجلۍ د یوه او بل انجلۍ د بل هلک خور وه. یو هلک بل ته وویل چې دیوانه بابا ته ولې ځو؟ دا فیصله خو زما ستا په لاس کې ده، ته ما ته خپل خور راکړه او زه به خپل خور تا ته درکم. دا خبره دواړه ومنله او بیرته خپلو کورو ته را وګرځېدل. کله چې ځوانان کلي ته راغلل نو هر یو خپل مور او پلار قانع کړل. مرکې راغلې او دواړو نجونو ستن اوتار یې یوړل. خلک حیران شول او له مینانو څخه یې وپوښتل چې ستاسې مور او پلار خو اول په دې کار نه و راځي، اوس یې څنګه دې کار ته غاړه کښېښول؟ هلکانو د جوانه بابا د زیارت کیسه ورته وکړه. تر دې وروسته چې به څوک مین شو او د نجلۍ پلار او مور به نه راضي کېدل، نو خلکو به مین ته وویل چې د جوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر لوی پیر دی، هیڅ یو مین تش لاس نه ایله کوي، اندا چې په لاره کې یې هم مراد ور پوره کوي. وروسته دا باور او عقیده په لنډۍ واوښته. کله چې به یو مین ته خپله مینه یعنی معشوقه نه ورسېدله، نو خلکو به دا لنډۍ ورته ویل: و جوانه بابا ته ولاړ سه، ها زورور دی سوال پر لاره قبلوینه.
مجبوری دا اسمان کستوری نوی زندگی.